السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خراب شوی او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې ښځینه ناروغانې او د هغوی پایوازانې له برقې یا چادرۍ پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څنګ ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کې کم شوي. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې اغوستل رد کړي په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې دغه هواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلی دي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بله تصویب وروسته د ولسمشر ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبان حکومت لخوا د برقې یا چادري اغوستل اجباري شوي دي.
کمره به معروف با طالب های استاد باشم چه بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مطربون را میتراشه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له امله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
دا ډیره بده وضع ده، دوی ته هم تاوان دی، موږ ته هم تاوان دی. او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو.
د حواله سړیدو سره یو شمیر کابل میشتي خلک د سونګ د موادو د بیو د ولړېدو شکایت کوي.
کارونه نسته، زمرا غلا وا ساده شو، پیسې نسته چې لرګي واخلو. سبا د دکان ته راځو په مخامه فورې سګو ساتل نه غواړم.
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو لکبله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ وضعیت د دوړو لورو سوداګر اوسنی وضعیت د دواړو لورو سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هر ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دغه هیواد چارواکو له قوله ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته $200 میلیونه زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو او راوختو او سوداګریز لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې چې لا هم تړلې پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوختي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارو د بندېدلو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر $100 لګښت راځي. نوموړي ویل که څه هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي خو په خبرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لاره ده.
دا ډیره بده وزه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزی اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادرو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه شانتینی یو څو وخت به ونیشي، اما بدیل لارې شته، په هوایي کوریډور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر $200 میلیونو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیستې. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر $200 میلیونه زیات زیان اوخته. د نیشن پاکستانی ورسپانې په راپور کې ویلي د غرض لمنځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زرا کړه ورکړه بند شوی چې لامل هر ورځ $1 میلیون زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د $150 میلیونه په اندازه واردات او د $80 میلیونه په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لاملې افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالی زیانونه اوړي.
80% خساره افغانستان است به خاطر از
اینکه 80 سال زیان افغان سوداګر تر رسیدلې دي. همدا اوس موږ انګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سي کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوه لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لاري هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو، زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغلته غمونږ بیرته تاو کړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلی دی، خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دواړه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسیدلی دی. ذاتی زمونږ خپل 50-60 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګري ضلعې د تیر اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستانی جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې وې چې لامل یې د طالبانو حکومت د کرښې په اوږدو کې په پاکستانی پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوې هم وکړې. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه 3 ځله د لانجو واری او د وضعیت د رامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړي او له افغانستانه تلونکو کسانو ته لکرخې بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول ویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپل خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو طالبانو سره یې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 مله پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلی د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرای هغه هیواد په دې برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي انجونې او میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پرې بورقه یا چادري اغوستل اجباري شوې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په بشپړ ډول اسلامي حجاب مراتبي، خو وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو د دغه ولایت ښځو او نجونو ته امر کړی دی چې روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر له بورقې پرته ولاړې نه شي. ځینې ان په دې لړ کې د تاوتریخوالي ادعاوې هم کوي، خو د طالبانو حکومت بیا یوازې د بورقې جبري کول رد کړي، خو ټینګار کړی دی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې د ښځې حجاب مراعات کړي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کامره به معروف طالب استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترون را میتراشه.
ده هرات ولایت اوسیدون کې 15 سال وکړنه میرمن ده چې ویل تیرې وی اونې په ځنګړې توګه دوه ورځې راهي سي خځې او انجونې د برقې یا چادري جبري کېدو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي رادیو ته وویل.
خود مې امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 12 صدف غنی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم سر حچوک پایینا کمره به معروف
زنن خپل لارم یا برقمی پا 1200 افغانی واخیسته زکه ایران تروانیم او مرز کی د امر بالمعروف کسان ولاری چی برقه و نلری رخکتا کبیدی او دا موتر چلون کی سر هم خریی رختون تا ریستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرات نبریگ دی بیرون دکاندار خلکو خوانځیو او ټولو ځایونو کې ویلي چې ښځې له برقې پرته مه پرېږدئ. دا حالت موږ ښځو ته ډېر سخت دی. داسې یو څه چې یو انسان کله نه وي اغوستي او اوس په دې حالاتو کې له مرګ هم بدتره دی.
په دې ولایت کې یوې نجلۍ چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پرېکړې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
کمیشه اینا زیاد می فشار میارم سر زنا که باید شما بغره بکشین.
دوی بر خزو دیر فشار راوستی چه برقی واغنده، حتی دا دهرات بازار که چه خزی خرید تزی دوی ولردی خزو توایی چه زش هم داوست برقه واخله او واغنده. زما مور چه حجابی هم کری و ارتوائیلی چه یا باید برقی واغنده یا هیچ نور لکور مراوزه. دا زمونگ لپاره دیر سخته شوه
د هرات ولایت یوه 53 کلنه اوسیدونکو خځه بیا ادا کوي چې د طالبانو حکومت د برقې د جبري کولو لپاره کړو وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو خځو ته د ورتاک اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادا کوي چې دا او یو شمیر نورې ښځې حتی له دې عمله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
شش روزه مقدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش پاخانه استاده هم نکسر میمانند که داخل شویدونه.
دا پینتش بگرزی دا برقی لعمله پر خلقو سخت فشارون روستی. طالبان د رختون مخې ته ولاړ وي چې له برقې پرته نه څوک پرېږدي چې راووسي او نه رختون ته ننوسي. حتی د رختون پرسونل ته یې ویلي چې کورنیو ته مو زنګ وایي چې برقې درته راوړي، بیا تاسې ووځئ. څو ښځې چې مخ ته ودرېږي یو حل کېږي یا ورته تاوتریخجنې خبرې کوي، نو پر ښځو ډېر تاوتریخوالی کوي. زه خپله پیادهروی ته تللې وم سره له دې چې بشپړ حجاب مې کړی و. ما ته یې ویل بل ځل دې له برقې پرته ونه وینو، ویلې چې تا
ځان
سره بیایو او
کورنۍ
او خوندې هم زندانی
کوو. که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونو او ویداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سیف الاسلام خیبر د یکشنبه په ورځ رسنیو ته په واستولي غږیز پیغام کې دا ایداوې رد کړي او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلفې دي. د یادونې ده چې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د یکشنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپله اکسپانه لیکلي چې د نومبر له 15 نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ییز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې یې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. ایم ایس ایف د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بیپول ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلی چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په ولسمه پیو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان دننه او بهر لغبرګونونو سره مال دی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
راباشو د خځو په ارتباط بل موضوع ته. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپل کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیران دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو وسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغه وقتا مو چه دندی للاس ورکری پا دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی زکا چه خپل مصارف پری پورا کرو مکتولی ده خپلو کورنیو سرپرستانی و دست حالت سرمخیو چه لویریان خپل ماشوم تر روختو ننشو بیاولای هر چیری می غوخته نوکره ده بنا غوخته نیزرگو نفرمو نمیرکرل خو هیڅ هیواد نه منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم
رس بلی تموم محدودیتونه دیری که من دیوی ترن والی پا توگه دی طالبانو پرادک پلدن دل لحظه ورگر طول همکاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دهی واد پری خودو در شول زی وازی دیو قشن خبره کو مگر دل تا طولی خزی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي.
هڅه موکړه راپور کې د مرکز شوی مېرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس پخپل د بی عدالتۍ قربان شوی دی. د بشری حقونو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي د سون څوکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکرو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د سږنې ژمي لپاره تیاری ونیسي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل د اتمنهی اوسیدونکو مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اتکسیزي کورنۍ مشري ورلغاړي د وای د اقتصادي ستونزو لامل تر اوسه د جمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دینولې. هغه د دوشنبه پورز د نومبر لسم ازادي راډیو ته ویل چې لوی خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته، زمې راغله، هوا سړه شو، پیسې نشته چې لرګي واخلو. سبې دکان ته راځو په مخامه پورې 200 نه ګټو او یو فروال لري تقریبا 2000 پورې او ډېر مشکلات مې ډېر دي. هو عوام د دنیا ورس نورم سړه کیږي ميدان پاتې چې مسنه لا وره نه.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیز کورنۍ مشره او معلوله د وای د عاید د نشټوالي لامل سکل په ژمي کې د لرګیو او سکرو د خستلو توان نه لري.
مثال چوب بل د خروار 12000 شوه، چون ما ادم غریب هستیم، توان ما نوې جس از زغال او از قیاس بلند افته، توان خریدان نه دریم، توجه دولت ما نداره که کل روز به روز بلند شده میره. ما خودم شخصا یک میوب هستم، کار کرده نمیتونم. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدون کی وای د دوامدار برېښنه د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمیل لپاره سکاره او لرګي و پیری خود سونتو کو د بایو دل وړیدل لامل نشي کولای. د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دی اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د لرګي یو شمیر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګي او سکرو بای لوړی شوې دي. په کابل خار کې د لرګي یو پلورونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو به بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړی یو ټن په 12000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټی کې پرته به د 12000 او 12200 ترمنځ دي. که دولت د کونر لرګي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بیوزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفی اغیز کړی دی.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې، ځکه په خبره اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالیږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12,000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړې لرګي او د یو خروار بیه د 10,000 او 15,000 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلي واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړې لرګي او د یو ټن بیه د 10,000 افغانیو ترمنځ وه، خو تیر کال بیا ان 14,000 افغانیو ته ورسېده، ځکه طالبانو له سویلي او ختیځ ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمیر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام UNDP تازه ویلي لاتیا سل نه ډیر افغانان لا هم باورې برېښنا ته لاسرسي نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواخي. دغه پروګرام په نن یک شنبه د نومبر په 9 په خپل ایکسپان لیکلی چې ډیرې کورنۍ د خپل ورځنی او اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګي په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جمی د راتک سره د سړو پاکلا یو بل ریپورت هم لرو. له پاکستان افغانستان ته یو شمیر ستانه کړل شوی کډوال وای د جمی پر رانګ دی کې دو سره لا هم دوی د ستنیدونکو په لړ مهال کمپونه کې ترخیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وای د یخنی له عملی ماشومان ناروغان شوی او د غشان د مرستو له نشتون هم شکایت کوي. یو شمیر دوی وای کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوه اونیو کې له پاکستان او ایران 1,050 افغان افغانستان ته ستنه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ژمی را رسیدل بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستنه کړل شوی یو شمیر کډوال وای لدی عمل جدي ستونزو سره مخ او اندیښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا محل استنیدونکو ته په جوړی شوې ولړمحالو کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لړمحاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست او نګدي 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی. ازادي راډیو ته ویل
خیمو کې ژوند کو عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرسي چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوی، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې وبادونه لګيږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوی دي. نو
د پلازمینه کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوی وي هغه خلاصي شوی او اوس ټول تازه ستنه شوی کډوال له بیلابېل ستونزو سره مخ دي.
زه خدای غدار ور چې هیڅ شی هم نشته، د حکومت راشن روپۍ چې خلکو خوړل اوس د مېدا کارونه نشته ده او غربت زیات ده او راشن پیسې به هیڅ شی نه ورکړي ماجرو ته، ټول ماجرونو هم دغه بدل ده. بس ټلیفون نو کې پر مې ورمه وله کې نور چې نه ستر نه چې ور کوي شومانه نوران لیاوا مسته چې کوم راوخ چې دې دې تبه څه چې وسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېر افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وای دی خپلوان کړ په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستون ذکرېږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي، مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمع د یخنیا او د دې په هیڅ سہولت مونږ نه لرو. سار کې ما شومان ژاړي چې یو سراوړی کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته، مونږ بيخي تنګي ډیر زیات تنګي ژوند کې.
دا څرګندونه داسې محل دي چې طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو اداوی هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خبره کړي دي. د طالبانو تر واکتان دي بختره جانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2100 دیرش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په ومه بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سندونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې لګونډۍ هیوادونو نږدې اووه دیرش زره کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمېر نږدې 1,50,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی طلوع نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمېر له پاکستان او یو شمېر له ایران او ترکیې ایستل شوي. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د